السلام علیکم ل غرمه نمخ کې لس بجې شوې دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یو بل یو سات خبرونه او ریډیو ترابولم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتی ځواکونو څخه د جمهور رئیس غنیم لاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی او په ننګرهار او ختیځ ولایتونو کې د داعش ډلې په نامه وسلوالو د فعالیت په اړه هم په همدې خپرونه کې مفصل رپورټ اوریدلی شي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې ناجیه صاحبه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالاتو په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال وایي چې لا هم د کندوز ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي او ایران او نړۍ شپږو قدرتونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو وخت یو اونۍ تمدید کړ. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالاتو په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د انټرفاکس په حواله د روسیې د دفاع وزیر پرون ویلي چې د نړیواله غونډه د اکتوبر په میاشت کې د شانهای د همکارۍ او د سازمان په مرسته جوړیږي. انټرفاکس د روسیې د دفاع وزیر په حواله لیکلي په افغانستان کې روان حالت زموږ لپاره د شدید اندېښنې وړ دی. سرګی شوګوی ویلي چې په نړیوال کانفرنس کې به د شانهای د غړیو دونو لوی درستیزان ګډون کوي او د افغانستان د وضعیت پر پوزي اړه خبري وکړي. ویل کیږي چې د مسکو غونډې ته بعد افغانستان د ټولو غونډیو هیوادونو استاد هم وروبلل شي. د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت د 15 ولسوالیو د مرکزونو او د کندوز له مرکز پرته د دې ولایت ټول سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال امیر الدین ولی له ازادي رادیو سره په خبرو کې خبرداري ورکړ چې چیري حکومت د دې ولایت د امنیتي وضعیت د بدلون لپاره اقدام ونه کړي دا ولایت بل جدي امنیتي وضعیت سره مخامخ شي. دوی هم درنګ ویلي چې تر اوسه د کندوز د چاردرې ولسوالی هم په بشپړ ډول د حکومت په کنټرول کې نه ده. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې سمو د مخکې د دفاع وزارت د چاردرې ولسوالی د بیرته نیولو خبر ورکړی و. د پخوانیو جهادي ډلو یو شمیر قومندانان پرون په پروان کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه. د ازادي رادیو خبريال وایي په غونډه کې د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله، د هغه مرستیال محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور هم ګډون درلود. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د غونډې ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په حکومتي چارو کې د مجاهدینو د کمی ونډې او پاړی اندېښنې شریکی شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په پروان کې د یو پخوانی جهادي قومندان د چاودیدونکو موادو او وسلو په ډیپو کې چاودنه وشوه او یو شمیر کسانو په چاریکارو کې اعتراض لاریون وکړ. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو وسایلو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 ویش پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ، یو زر پاکستانی کلداری 501 افغانۍ. ایران او نړۍ شپږو قدرتونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو وخت یو اونۍ تمدید کړ. ایران، امریکا، روسیا، چین، فرانسا، برتانیا او جرمني پرون موافقې ته ونه رسیدل او پریکړه وکړه چې د جولای تر 8 نیټې خبرې جاری وساتي. مذاکره کوونکي غواړي چې داسې موافقې ته ورسیږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودېدو په مقابل کې پر دې هیواد لګیدلې اقتصادي او مالی بندیزونه کم شي. د امریکا، روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په وینا کې سره وکتل او په دې اړه خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دې خبرو وروسته په وینا کې خبریالانو ته وویل پاتې مسایل ډېر اجرایي اړخ لري او تخنیکي نه دي او موږ د دې ویلو لپاره چې موافقه ممکنه ده دلایل لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل که چیرې له ایران سره موافقه د دوی د قناعت وړ نه وي ورڅخه وتلی شي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی وای عدالت به ټینګوي او ډیر ژر به د بخوانی ولسمشر محمد مرسی په ګډون د اخوان المسلمین د غړو د اعدام حکم عملی کړي. عبد الفتاح السیسی خاورو ته د مصر د لوی سرنوال د جنازې د سپارلو په مراسمو کې د خپل څوک په اشاره سره وویل چې د اخوان المسلمین او نور مخالفانو ځپلو ته به دوام ورکړي. د مصر لوی سرنوال هشام برکت تیره دوشنبه په قاهره کې د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې وژل شو. د اوکراین حکومت لنن ورځې د روسیې د ګازو صادرات بندوي. د اوکراین حکومت پرون وویل چې له روسیې سره د ګاز د واردولو په اړه پر نویو شرایطو تر موافقې پورې له هېواده ګاز نه واردوي. د اوکراین دولتي شرکت نفتو ګاز پرون وویل چې د اوکراین له لارې د اروپا نورو هېوادونو ته د روسیې د ګاز د دولتي شرکت ګازپروم صادرات به پر خپل حالت پاتې شي. اوکراین ته د روسیې د ګازو واردولو د نرخ په اړه ذکر شوی د اروپایي اتحادیه په منځګړیتوب په وینا کې روانې وي ل کومې پایلې پرته پاتې ورسېدې. د اوکراین د انرژي وزیر ویلي چې په دې اړه د خبرو بل دور په سپتمبر میاشت کې پیلېږي. د روسیې د انرژي وزیر ویلي چې د اوکراین د پریکړه چې د روسیې ګاز نه اخلي سیاسي اړخ لري. اروپایي کمیسیون ویلي چې پر دې مسله د اوکراین او روسیې د ریزونه ډیر سره لري دي. او د یورو زون د مالی وزیرانو پرون د یونان د اقتصادي ژغورنې د پلان د تمدید وړاندیز رد کړ. چارواکي وایي چې نن به هم په دې اړه مذاکرې روانې وي. یونان د خپل اقتصاد د ژغورنې لپاره د مرستې د یو پلان غوښتنه کړې ده. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس غوښتنه کړې چې اروپایي اتحادیه د مرستې دوه کلن پروګرام ورسره ومني. د یونان صدر اعظم غوښتنه کړې چې د اقتصادي مرستو مخکنی پروګرام هم د لنډې مودې لپاره تمدید شي سو په چارو کې تخنیکی ستونزې پیدا نشي. د یونان حکومت باید د دې مهلت در ختمېدو وروسته په څو ساعتونو کې لږ تر لږه 1.8 میلیارد ډالر د پیسو نړیوال صندوق ته ورکړي، خو د یونان د صدر اعظم مرستیال د دې مهلت د ځنګېدو غوښتنه هم کړې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. په روانه خبرونه کې په ننګرهار او ختیځ سیمو کې د داعش وسلوالو د موجودیت، د هغوی د فعالیت او دا چې هغوی په څه ډول وسلو سنبالي او مالي تمویل څنګه کیږي مفصل رپورټ اوریدلی شئ.
او د شل زرو نه 30,000 چلوي زرو کلدارو پورې ورکي مشران چې دي هغه 500-600 ډالر معاش دی. خو نوی موټر لري، خریداري په بازار کې ډیره کوي.
دا برتانی یو شخصي کمپنۍ په افغانستان کې د درملو د جوړولو په برخه کې پانګونه پیل کړې ده. په دې اړه هم پم د خبرونه کې اوري د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کو او د پاکستان د ملیشیا ځواکونو ادعا څېړو چې وایي پرون په بلوچستان کې د وسلوالو په خلاف عملیات کړي او یو شمیر د بلوچ ملتپالو قوماندانانه وژل دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا کور کله او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه اوري.
صاحب ډېر وران خو اوس هم ډېر ویریږي او چې کله هم لري سپینه پیګدار خولۍ وویني نو په ځان شش کلمې چوفکی.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د جمهور رئیس اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د دې وزارت ویان دولت وزیري د پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې دا یو مهمه مسأله ده. ویل چې له دې سره به په جنگ کې د شامل سرتیرو عیاشه او امتیازات زیاتیږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو شمیر کارپوهان وایي که د عمومي امتیازاتو پر ځای دا کار د شایسته سالارۍ او میړانې پر اساس وشي اغېز به زیات وي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدران په ریپورت کې اورو.
په هیواد کې د نامنې لزیاتې دوه په بیلابلو سیمو کې د افغان امنیتی ځواکونو لخوا د تصفیوي عملیاتو له پیلېدو سره جمهور رئیس غنی ویلي چې د پوځي ځواکونو امتیازات او د عیاشۍ کیفیت دې لوړ شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي ویل هغه ځواکونو څخه د جمهور رئیس ملاتړ چې عملاً په جګړو کې بوخت دي د افغان امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړې کوي او په اوس وخت کې دا یو مهم ګام دی. د دفاع وزارت ویان دولت وزیرې د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د جمهور رئیس دا پریکړه د سرتیرو د ښار کلي سره مخ شوې ده.
د رئیس به جمهور د هغه حمایه چې د افغانستان د وسلوال پوز نه کوي د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه کوي ټول وسلوال پوز په یو غاک نن ماته ویل چې د جناب جمهور رئیس نه مننه وکړه د حمایه چې د وسلوال پوز نه اعلان کړه. نو دا موږ تاییدو کچېری په دې حق لبانې هم اقدام وشي هغه څو چې په ماریبه کې دي هغه ته امتیاز ډیر شي د ښکار دی.
جمهور رئیس اشرف غنی له څو میاشتو رئیس د ویډیو کانفرنس لارې د بیلابیل ولایتونو د امنیتي مسولینو او قلور د قومندانانو سره د امنیتی وضعیت پاړه خبرې کوي. ښاغلی غنی د دوشنبه پورس په امدا سیوی غونډه کې د مالیه کورنیو او دفاع وزارتونو ته لارښوونه کړي چې د هغو سرتیرو امتیازات د لوړ او عیاشۍ د باکیفیته کړي چې په جګړو کې بوخت دي. دغه راز نوموړي د افغان سرتیرو او افسرانو د ستونزو پر حل ټینګار کړی او ویلي دي چې د وژل شو او ټپیانو سرتیرو کورنیو ته هم باید پاملرنه ډیره شي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو خبرو شوو راپورونو له مخې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ستونزو سره مخ دي او په ډیرو برخو کې د حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د پوځي چارو څیړونکي که څه هم د جمهور رئیس دا اقدام د قدر وړ بولي خو وایي ښه دا ده چې امتیازات د میړانې او اتلوالۍ پر اساس په نظر کې ونیول شي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د مالي امتیازاتو ډیرول نشان او مډال ورکونه افغان ځواکونه هڅوي او ښه ده چې دا پخوانی دود بیا رژوندای شي.
دا اعلانونه دومره مؤثر نه دي مګر هغه تعلیم نامه او اصول نامه چې هغه په کې امتیازونه نوشته دي دغه په اساس باندې کار وسی هغه ډیره ښه نتیجه لري. که په داسې امتیاز موږ ورکو چې مثلا نن جګړه سوې ښه ډوډۍ ورته والو خو دا مفهوم نه دی ځکه برجسته اشخاصو ته باید ورکړي شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهوري ریاست څو تنه هغه پیلوټان او سرتیری عیسی خان له نږدې په مډالونو او مالی مرستو وستایل چې په جګړو کې یې ښه وړتیا ښودلې وه. جمهور رئیس په داسې حال کې له هر پلوه د امنیتي ځواکونو د ملاتړ خبره کوي چې له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نامنې ډیر شوي او افغان ځواکونه په یوازې ځان ټول عملیات پر مخ وړي. په همدې حال کې پوځي څیړونکي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره د اقدامات وکړي ترڅو تلفات یې رقم شي او په جنگ کې لا بریاوې ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. په دې ورسیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش په نامه وسلواله ډلې مسأله زیاته ګرمه شوې ده. خو راځي وورو چې په ننګرهار کې په داعش ډل کې کوم وسلوال شامل دي، مشران یې څوک دي، د طالبانو له امارت سره توپیر څه دی او له ولس سره چلند څه ډول دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په یو مفصل تحقیقاتي رپورټ کې دا او نورې هغه پوښتنې چې د خلکو په ذهن کې دي څېړلې دي.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د اسلامي خلافت یا داعش په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته او په ډیره کمه موده کې د ډیورند کرښې ته په پرتو سرحدي ولسوالیو اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو د امارت اسلامي ډلې پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه چې د یوې میاشتې په دننه کې د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې له اماراتو پاکې کړې او د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ وزړاوه. اوس هم دغه دواړه وسلوالې ډلې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو بل ته لاس په ماشه ناست دي او وخت نا وخته د دوی ترمنځ د وسلوالو نښتو رپورټونه خپرېږي. له هغې سیمې څخه چې د داعش ډله پکې فعاله ده د سیمې یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي خلافت په نامه وسلواله ډله ځان د ابوبکر البغدادي پورې تړي او د اماراتو پر ډلې تور پورې کوي چې د پاکستان د ایس آی تارګري ادارې پر امر فعالیت کوي.
دولت الاسلامي ډله چې دا دوی حکومت دا ولري چې موږ د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زموږ امیر دی. نو څومره له هغې چې بغداد کې تطبیقي هغه به په افغانستان کې هم تطبیقېږي. دوی اولترین هغه چې دا و چې په امارات اسلامي په خلاف یې اول دغه وکړو اقدام وکړو داخله کې د یو چا پورې محدود وتړل چې دا د پاکستان د ایسای سرګری ادارې خلک دي او دوی نظر چې دی صرف د افغانستان پورې محدود دی. موږ دا نه غواړو چې افغانستان پورې صرف محدود شي. بلکې جهاد کلمه عامه ده او باید یو اسلامي خلافت په افغانستان کې حاکم شي.
خو دا چې د تور او سپین بیرغ ترمن توپیر په څه کې دی، په تیرو 14 کلونو کې چې د امارت اسلامي ډله په لور پرتو سیمو کې فعاله وه، د افغان دولت پر ضد د وسلوالې جګړې تر څنګ د دې ډلې د فعالیت په ساحه کې د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار آزاده و. خو کله چې د داعش په نامه وسلوالې ډلې په یادو سیمو کې فعالیت پیل کړی، په دې سیمو کې د نشه یي توکو پر کرکیلې او استعمال او دارنګه له کور څخه د ښځو پر وتلو سخت بندیزونه لګولي دي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی عجب خان د دغو بندیزونو په اړه وایي:
دوی د سیمې د خلکو څخه دغه غوښتنې کړي دي، څو مادي اعلان کړي په مربوطه مسجدونو کې. اوله ماده یې دا ده چې دغه ښځې به د کورو څخه چې وځي په حجاب او پرده کې به ځي، بې د عذره به ډاکتر ته هم نه ځي، بې شرعي عذره، او دغه د کور دغه وارث به ورسره وي. نورې دا ولور په هکله باندې دغه کړی دی، اوس د جواري او شراب او د دغو شیانو مخدره موادو په هکله باندې دغه کړی د سیمو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې آینده په سر کې خپلو ځمکو کې مخدره مواد ونه کړي.
د عجب خان په خبره د داعش او اماراتو ترمنځ یو لوی توپیر په دې کې دی چې د دوی مالي سپورټ تر اماراتو ډېر قوي دی. د یوې د امارت اسلامي ډلې به له ولس نه د اوشر او په بله بهانه پیسې راټولولې، خو دوی عادي غړي ته له 10,000 کلدارو زیاتې پیسې معاش ورکوي او وسلې هم نوي او مجهز دي.
هغه به خو د ولس نه راغونډولې د اوشر په نوم باندې، د زکات په نوم باندې قاچاقبران دي دلته، کنه مهم مهم مشهور قاچاقبران دي، هغه به ورسره کومکونه په چا به ورته وسلې اخیستې، چا به ورته په نقدې پیسې ورکولې، او دوی چې دی دوی خپل دغه ډېر زیات لري. اوس چې زه ګورم دوی سره دا پیسې او مالي امکانات، نو دا ډېره دغه خبره ده، خو د 10,000 نه 10,000 40,000 کلدارو پورې ورکوي. مشران چې دي هغه 500-600 ډالر معاش دی، او خلک نوی موټر لري، خریداری په بازار کې ډیره کوي، چاته کوم شي لاس نه نیسي، خپل هرڅه مالي امکانات ډیر لري، او وسله هم ښه ماډرن وسله ده، ښه نوې وسله ده.
په دغه ډله کې کمه فیصدي د امارت اسلامي ډلې هغه غړي چې بیعت ورسره کړی، خو زیاتره یې پاکستاني وسلوال دي. عجب خان وایي د داعش په ډله کې لویه برخه د پاکستان اورګزي، او په دویم قدم کې افریدي دي چې ډیری اوس د خپلو فامیلونو سره یاد ولسوالیو ته راکړه شوي دي. دغه په خبره دغه پاکستانی وسلوال زیاتره د حافظ سعید د ډلې پوری تړاو لري،
چې د اسلامي دولت په نوم باندې داعش دغه نوې ډله ده چې مشري ډېر پاکستانیان د اورګزي جلسې او د خیبري جلسې تیرا تیردي کوي. کومنده ټول د پاکستانیانو په لاس کې د عمومي مشر چې دغه حافظ سعید دی، اورګزي دي ډېر، چې اورګزي دي کوم د اماراتو دلته مهم کومندانه چې وخته کورونه اوسو اوس حاضرې د هغو په کورو کې دوی اړولې دي.
حافظ محمد سعید د لشکری طیبه ډلې مشر دی چې د 1990 میلادي کال کې دا ډله تاسیس او د زیات وخت لپاره په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه کوله. د حالاتو څېړونکو استاد محمد انور سلطانی د حرکت هم د سیمې استخباراتو یو نوی پروژه بولي. دی وایي د سیمې استخباراتو سپین بیرغ په تور واړاوه، او له دې لارې غواړي چې هغه سختدریزه خلک ختم کړي چې د دوی امر ته یې غاړه نه کېښوده.
زه د سټوچ کوم هغه ته چې یاغي د سیمې د استخباراتو نه دا غي د ختموي د پارسي دا ګیم روان دي، ځکه هغه توک چې آرام دی هغه دی خواته ورزي، هغه توک چې نرم دی هغه د یو سره ملګری کیږي ټوپک وسره خلی، هغه توک چې هغه نه راغی د خپکول خطر دا یو درونی حرکت دی، او د حرکت تر شاتمن یو بل برنامه شته دی. زه په دې خیال یم
د سیمې د خلکو په خبره د اسلامي خلافت ډلې په لومړي سر کې د حکومتي کسانو په اړه دریض نرم و، خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو ته یې ګواښ کړی چې له حکومت سره خپلې دندې پرېږدي. د ننګرهار ولایتي شورا وکیل ذبیح الله زمری هم د خبره تاییدوي چې دغه ډلې لومړی نرم دریض نیولی و، خو اوس چې ځان یې په ولس کې ځای پر ځای کړ په دریض کې سختوالی راغلی.
د ته چې موږ فکر وکړو دا اپراتیفي او رواني جنگونه دي، اپراتیفي ګیمونه دي او استخباراتي جنگونه دي. دوی په ابتدا کې غوښتل چې خلک سره ډېره نرمه لهجه وچلوي، د خلکو رضایت حاصل کړي، نفوذ پیدا کړي. د نفوذ او د رضایت د حاصلولو نه وروسته چې کله دوی قدرت ته ورسېدل، دوی خپل چلند کې په سلو کې 100% تغییر راوسته. اوس خلک لالي، سربازان لالي، د دولت مامورین لالي، قومي مشران او متنفذین وژني، نو دوی نه نور جنایتکار او ظالم او جابر ډله تر اوسه په افغانستان کې نه وو نشته او نه وی، ځکه چې په دې لږ وخت کې دوی ډېر ظلمونه تمخه کړی دا فکر کوم چې دوی پاتې کېدل د خاورې سره جفا دی، او کچیرته د افغانستان دولت غواړي وسلوال پوز او امنیتي ځواکونه امنیتي قواوې زموږ د جرأت هم لري د توانمندیم لري چې دوی په منځولو کې خپل اړخیز امکانات په کار واچوي دوی نابود کړي.
بلخوا د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د دغو دواړو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لري، خو نوموړی د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمندي جنگونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په ګټه بولي.
یو ډله چې ځان یې په ځان باندې نوم د هیڅ شي دی او هغه پخوانی وسلوال طالبان دي چې سپین بیرغ یې په توره اوښتی دی، هغه هم د دې بالا په ځینو ساحو کې لکه ګرګوري، اوغوز او نورې ساحې، همدارنګه د لمنې تر شیرزادو تر خوګانو پورې تللي دي چې د دوی خپلو منځو کې ډېر شدید اختلافات او ډېر شدیدې جګړې روانې دي چې په نتیجه کې تر سلګونو وسلوال د دواړو اړخو څخه وژل شوي دي. د دغو وسلوالو وژنه، د دغو وسلوالو مخالفتونه، د دغو وسلوالو جګړه د ټول افغانانو دپاره، د سولې او امن راوړلو لپاره، خصوصا د امنیتي ځواکونو لپاره به د خیر او ښېګڼې ګام وي.
له دې وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د افغان دولت په ګټه بللي وو. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي دا وسلوالي نښتې د ځان په ګټه بولي، خو د کتونکو په خبره په دغو سرحدي ولسوالیو کې د یادو وسلوالو ډلو د نښتو او فعالیت له امله پر سیمه منفي اغېز زیات خور شوی. دوی وایي د دې نښتو له امله په سلګونو کورنۍ ښار او نور امن سیمو ته راکړه شوي او دا رنګه خلک خپلو بچو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، چې دې وضعیت سره سیمه له پرمختګ شاته پاتې کیږي.
په ننګرهار ولایت کې مو د داعش په نامه وسلوالې ډلې د فعالیت په اړه د ازادي راډیو مفصل رپورټ واورید.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د کابل چاپ مطبوعاتو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د استازي د څرګندونو او د غراز د ولسمشر د پرونیو خبرو په باب مقاله او مطالعه خپره کړې دي. نسیم شفق مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د ولسمشر غنی د پرونیو څرګندونو په اړه مطالب او تبصری خپرې کړي. اطلاعاتی روز غیر دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم له قوله لیکلي، نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. په دې اړه مطلب کې راغلی چې افغانستان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او نړیواله ټولنه باید په داسې وضعیت کې دا هیواد یوازې پرې نږدي. په مطلب کې د ښاغلي هایسم هغه خبره هم راخیستل شوې چې وایي که افغانستان بیا هیر شي نو یو ستر ناورین به رامنځته شي. اطلاعات روز لیکلی چې نیکولاس هایسم له افغان حکومت نه هم غوښتي چې موجودو اقتصادي ستونزو ته رسیدګي وکړي او د امنیتي ګواښونو پر وړاندې ودرېږي. ویسا غیر دولتي ورسپانې هم په همدې اړه یو مطلب لیکلی او د نیکولاس هایسم له قوله وایي چې په افغانستان کې د موجوده ستونزو حل وخت او د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. په مطلب کې د ښاغلي هایسم له قوله ویل شوی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د ستونزو په وړاندې سترګې پټې نه کړي، بلکې په دې برخه کې له دې هیواد سره هر راز مرسته وکړي. ویسا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په حواله لیکلی چې دا هیواد د جنگ په لومړی کرخه کې دی او دا جنگ یوازې د افغانستان نه بلکې د نړیوال ټولنې جنگ دی. هیواد دولتي ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلی چې په افغانستان کې باید د تپل شوې جګړې مخه ونیول شي. د مطلب لیکوال ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ ناامنۍ او ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي او د سیمې هیوادونه په تیره روسیه هم سخته اندېښمن کړې ده. د مطلب د لیکوال په باور د افغانستان حکومت او خلک له امریکا او ناتو غوړي چې په دې هیواد کې د جنگ مخاوني سي او نړۍ ته دا پډاګه کړي چې په افغانستان کې هم سوله ټینګېدای شي، نه دا چې دلته بتل جګړې وي. او سرنوشت غیر دولتي ورسپانې په یو مطلب کې د ولسمشر غنی هغه خبره راخیستې چې وایي هیڅوک د افغانستان پر سقوط قمار نه وهي. په مطلب کې د ښاغلي غنی په حواله ویل شوی روانه جګړه پر افغانستان تپل شوی او په افغانستان کې د لسو مختلفو هیوادونو جنگیالي حضور لري. سرنوشت د ولسمشر غنی هغه خبره هم راخیسته چې وایي په یو هیواد کې بے ثباتی د ټولې سیمې او نړۍ د آرامۍ او بے ثباتی لامل ګرځي.
د برتانیې یو شخصي کمپنۍ په افغانستان کې د درملو د جوړولو په برخه کې پانګونه کوي. د ان فرنټیر کمپنۍ مشران وایي افغانستان اوس د دې جوګه شوی چې نړیوال پکې پانګونه او سوداګري وکړي. دا چې ان فرنټیر په افغانستان کې په څه ډول او په څومره اندازه د درملو د جوړولو پلان لري، په دې اړه فاینانشل ټایمز ورځپاڼه رپورټ خپور کړی. د برتانیې د ان فرنټیر شخصي کمپنۍ بنسټ ایښودونکي وایي دوی غواړي چې په افغانستان کې د دارو درملو د جوړولو په سکتور کې پانګونه وکړي. فیلکس ون شوبرټ او بنچ کانوی فاینانشل ټایمز رسپانې ته ویلي په افغانستان کې د 268 ډوله درملو د جوړولو پلان لري. ون شوبرټ وایي موږ غواړو څرګند کړو چې افغانستان زبالداني نه ده. د نوموړي په خبره موږ غواړو په دې هیواد کې پانګونه وکړو او د افغانستان په ټولنیزو چارو کې اغیز ولرو. ان فرنټیر دا مهال په کابل کې 8 سټورونه لري او پلان لري چې تر راتلونکو 500 کلونو پورې دا شمېره 500 ته ورسوي. د دارو جوړولو د برتنوي کمپنۍ لسینو افغان شرکتونو او د دوا جوړولو له سوداګرو سره یو ځای فعالیت کوي او د 268 ډوله درملو د جوړولو په پانګونه کې سلويخت په سلو کې سهم لري. د ان فرنټیر بنسر اخودونکې بنچ کانوی وای داسې خودل کیږي چې په افغانستان کې سوداګري او پانګونه ممکنه نه ده، خو د هغه په خبره حقیقت دا دی چې په دې هیواد کې داسې تجارتونه موجود دي چې له ټولو بې ثباتیو سره سره بیا هم پر ځای پاتې او نوې سوداګري هم پیل شوې ده. فاینانشل ټایمز وای د ان فرنټیر کمپنۍ مشرانو چې په افغانستان کې د درمل جوړولو په سکتور کې لومړنۍ لویدیځه پانګه اچونکې کمپنۍ ده، په تیرو 3 کلونو کې افغانستان ته سفرونه کړي دي. بنچ کانوی او فیلکس ون شوبرټ په افغانستان کې د روغتیا، مالی چارو، مخابراتي سیستم او د پوهنې په سکتورونو کې د پانګونې په باب څېړنه کړې او د درمل جوړولو یو افغان سوداګر 90 کلن ذبیح الله هدایت سره چې کورنۍ له لسیزو راهیسې د دوا جوړولو کار کوي له تفاهم وروسته د درمل جوړولو په برخه کې د پانګونې پریکړه وکړه. ان فرنټیر لویدیزه کمپنۍ په داسې وخت کې په افغانستان کې د دارو جوړولو په سکتور کې د پانګونې خبره کوي چې د افغانستان په لویو ښارونو او لری پرتو سیمو کې خلک د بې کیفیته، تاریخ تیرو او غیر قانوني دارو درملو شکایت لري.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی ملیشیا ځواکونه دا کوي چې پرونی د بلوچستان په اوران سیمه کې د وسلوالو په خلاف عملیات کړي او د څو مهمو قمندانانو او د خپلواکې غوښتونکو سازمان د مشر د ورور او وراره په شمول 14 بلوچ وسلوال وژلي دي. بلوچ وسلوال بیا وایي چې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې یوازې ملکی وګړي وچل شوي. له کوټې پیدا ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
د بلوچستان ملیشیا ځواکونو د سه شنبه په ورځ د ایران پولې ته نږدې د اواران د مشکینو منځای په وغرنۍ سیمه کې په بلوڅو وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي چې په نتیجه کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده او دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ملیشیا ځواکونو ویاند خان واسی رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکې غوښتونکي سازمان د وسلوالو په خلاف کړي وو چې وایي له هیلیکوپټر څخه هم پکې مرسته اخیستل شوې او په نتیجه کې ډېر بلوچ وسلوال د ډزو په تبادله کې وژلي دي. د ملیشیا ځواکونو ویاند دا کوي چې په وژل شویو قمندانانو کې د خپلواکې غوښتونکو سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر الله نظر بلوچ، ورور سفرخان او وراره شاهک بلوچ او دوه نور قمندانان بالاچ او شاه جهان هم شامل دي. د خان واسی په وینا د وسلوالو په ځوابي ډزو کې یو ملیشیا سرتیری هم وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ماشکې د بی ایل ایف د مشر الله نظر بلوچ پلارنۍ سیمه ده او دا سیمه د خپلواکې غوښتونکو بلوچو یو مهم مرکز بلل کیږي. اعلی نظر بلوچ د خپلواکي غوښتونکو سازمانونو له مشرانو څخه یوازینی کس دی چې جلا وطن نه دی او له پاکستاني امنیتي ځواکونو سره عملاً په جګړه بوخت دی. د یادونې وړ ده چې پاکستاني امنیتي ځواکونه له تیرو څو میاشتو راهیسې په هغو بلوچ میشتو سیمو کې پرله پسې د پلټنې عملیات کوي چې خپلواکي غوښتونکي بلوچان پکې فعال او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي چې په نتیجه کې د لسګونو بلوچو وسلوالو د وژلو ادعا کړې. خو وسلوال او ملتپال بلوچان اکثر وایي چې په دغو عملیاتو کی بے گناہ خلق وجل کیجی.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما وی واشنگتن بل داسې موافقه ووزی چې اټومي وسلې ته رسیدو څخه ایران نشي منې کولای. دا په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات کوونکو پرون د جولای 9 د ورسته موافقه لپاره نوې ضرب الاجل وټاکه. فرشه جلال سی ریپورت لري.
باراک اوباما پرون ویل چې واشنگتن غواړي د اټومي وسلو جوړولو د ایران مخنیوي وکړي او له داسې موافقه چې واشنگتن خپل دې هدف ته ونه رسوي وتلی شي.
Nuclear negotiations is not to
د مذاکرو هدف دانه دی چې پر باور او اعتماد تکي او سبل کې دای چې یو ثابت میکانیزم جوړ شي او اټومي وسلو ته د ایران رسیدو مخنیوي وکړي. ولسمشر اوباما زیاته کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي موافقه چې د روان کال په پای کې سوی وه واشنگتن خپل اهدافو ته رسوي. ولسمشر اوباما د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش او څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې ایران باید خپل ژمنې ترسره کړي. له بل پلوه د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې مذاکرې جدي مرحله ته رسیدلې دي. محمد جواد ظریف باور څرګند کړ چې لنړیوالو قدرتو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرو کې پرمختګ ممکن دی، خو ټینګار یې وکړ چې سیاسي ارادي او زیات کار ته اړتیا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په ویانا کې د دغو مذاکرو د څرنګوالي او په دې خبرو کې د تهران د دریت په ارتباط خبريالانو ته وویل:
من فکر میکنم این واقعیت رو طرف مقابل هم درک کرده.
زما په باور مخالف لوري پوهیدل چې لشي موافقه پرته او د ایران د ولس حق ته پاملرنه پرته موږ نو کولای چې داسې موافقه چې اوږده موده پر ځای پاتې سي ترلاسه کړو. په ویانا کې په پرونی مذاکرو کې د امریکا، روسیا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون درلود. غربي هیوادونه ویر لري چې ایران د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوي، خو تهران وایي چې د دوی اټومي پروګرام د سولې او اهدافو لپاره دی او د غربي هیوادونو ادعاوي ردوي.
لسمه بجې شوې دی په د افغانستان په اړه په خروان خبرونه کې تاسو ری بوتونه اوریدل. په دوهمه برخه کې بیا یوازې 19 پروګرامونه د ګوډه اچار او کور کله خبريږي. اوس ناجي صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډي سورو.
ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالاتو په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د نړیوال غونډه د اکتوبر په میاشت کې د شانهای د همکارۍ د سازمان په مرسته جوړیږي. د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت د 15 ولسوالیو د مرکزونو او د کندوز له مرکز پرته د دې ولایت ټول سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. د بخوانی او جهادي ډلو یو شمیر قومندانان پرون په پروان کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ته د رسیدو وخت یو نه تمدید کړ. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وای عدالت به ټینګوي او ډیر ژر به د بخوانی ولسمشر محمد مرسی په ګډون د اخوان المسلمین د غړیو د اعدام حکم عملي کړي. د اوکراین حکومت لنن ورځې د روسیې د غازو صادرات بندوي. او د یوروزون د مالی وزیرانو پرون د یونان د اقتصادي ژغورنې د پلان د تمدید وړاندیز رد کړ.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو اوردونکو سره مونږ نه ومني. خلک په خار او بازار کې د تشنګونو پاک لڅوي،
خو مجبورې یابره سرک په سر کې ضرورت ده کنه. پردې ته نه ګوربې، پردې ته کې بکینو. تشنه پیدا شي مردانو لپاره بیلی دي، شاسو لپاره بیلی.
د خروالی مسول کسان څه جواب لري؟
په مرکزی ساحه کې او مزدهم ساحه کې د شخصي مزیکه استه او دولتي مزیکه نشته چې موږ د فسیلټي او د سہولتونو او خلکو ته د تشنابول خاطر فراهم کو.
که تر ورسته شی بور سره پاتې شي تمثيل جوړ هم اوریدلی شي. قدر من اوریدونکو، د خروالی مسول کسان وایي چې دوی یوازې د کابل په ښار کې څلويخ تشنبونه جوړ کړی دي. دا تشنبونه په غوسی مو کې دي چې هلته د خلکو تګ راتګ ډیر وي، خو بل خو بیا هم خلک په تیرغه کسان چې لکلی او باندې څخه ښار ته راځي شکایت کوي. وایي دا چې په ښار او بازار کې تشنبونه کم دي یا هم په ځینو سیمو کې هیڅ نشته، لګندستون سره مخ دي.
دور مخ دا وسن دشتي ما یو ډېر خاوره پیدا کړه، مګه ته ما دوا پیچي نو کتل توای نو زه بولی خاوره تک نه سم. خلک هم روان، مخلوق هم روان، دیگه چا سره مو سلیم خدیم. حکومت حکومت کې دا هاجه کې پهارن ختکه تشنا بنده ګور کې نارو بنده ګور دا خبرشي تشنا ته نه مګه کې کو لارې کې خلک روان ممکن چې اساس دا قال دا چې موږ دلته خو دې شهرند مخلا بیا سړي کینو شهر دې ډېر سخت ده.
بل سایه که چه گوره ما لکه برق دی بیل چه تاویله ای داسه پلمبر بانده داری دلی دی اول تا پا دو روپه یا پا دری روپه بانده دوانه توتا کاغذ تشنا برکه ای و اما قشای هم نبرابری گیده پا سه لوزایو که یو دانه یو تشنا بده دستی باید بیرو بار پی نور دیر مشکلاتون میدی خلکو تا
ما باندې خپل دا پیښه ویدیده د کوټه مشکلات را باندې راغلی دا چې اگر چې کوم ځای د مال ته ناڅه تشنابونه خو بیخي نه ته کوم ځای دی هغه یو د پولیسو خستي ماجه تشنابونه دی بسواد اغون خار ته ورته دغه ته موږ د سلی کولا اړي چروره پنځو شکایت نه پرمسه په نوبه ته ولاړ زه مریض یم په حالت مریض کې ماته ته کی پیدا شي که موږ کې څه وکم او سوال دا ته وزه دا بیرون نه نه دا ریاست دروازه مخته ورته چې دا بوی را منطقه غونډه پوسه نیولې غون په خدای کا سره طاقت کوي
لارم بادام باخت گردی تکلیف لرم تشناب تکلیف پیدا شو نو دوره آلت می خراب شو چه در تحیص ویلی نشو دیر زیاد آلت می خراب شو نو زمان دقا در شاروالی نه دقا ایلی در کابل خار که بازار که پا هر کتسه که دقا مغازو سرطان که دقا زایی که چه تشنابلا نخزنه دو پرا جور شی
نجی زرانه و دیپارا کناره بدرو نستا او نجی مردانه و دیپارا استا نو دغا خواهش دیمگه داده که دغا غم دیدی خلقو وخوری او دغا مشکل دیدی خلقو را پسی طول دی خار پا ار گوٹ که زگر دیدلیم پا ار جایی که پا ار سایی که او گوری تاسی دیوالو بیخت خلق کینی و ماشومان کینی سیاسری کینی نو دغا مشکل دیدی خلقو دا باید دا سیرا پسی و سلام
مدر ټول کابل کې سیم ګراسه په خپل جماعت د ولادت وسنم کو تشنابوتم نن بیا ام هغه سره په خپل جماعت دي چې چاته معلومات وشي په خپل جماعت کې تشناب ده که چاته معلومات نه یغه په لنجه کې کړی یا به تر اب ته و بیا موږ ستایو غنو سبو کو
زه ټیکسی نه سم ډاکټر وزم منډه شرمېګه ما پړګې ته ګوره ګیره ته ګوره نور خلک لمن په شاوړې ځي سر مرم نه لږه مو خو شرمېګه ځي ناس کې پیڅه څوسته لګېدلې تشناب نه ځي خامخانې موټر کې ملنګ وځي دی وازه تم کې
خلکو شکایتونه د کابل خروالی د پالیسی او پلان لمرستیال انجینر محمد یاسین هلال سره شریک کړل. هغه ویل چې دوی هم د منی چې په کابل خار کې نظر د خلکو غنی غونی ته څلبیخ تشنبونه کم دي خو خروالی د تشنبونو د جوړولو لپاره ځمکه نه لري. نوموړی به دا هم راته وایي چې دوی په کوم سیمو کې تشنبونه جوړ کړی دي.
څلبیخ تشنبونه عامه تشنبونه په خار کې شته په دې مونږ پوي کې چې دا کافي نه ده اما داسې نه ده چې هیڅ نشته. مثال په ډول تاسو وایم چې دغه دی افغانانو کې ته ورسی یو دی افغانانو کې امید چې هم زنانه بخش لري او مردانه یو په فروشګاه کې ده بل په سینمای پامیر کې ده بل په منډی کې ده بل په پخته فروشي کې ده د مزان کې ده او سره شمالي کې ده میرویس میدان کې ده یعنی د څلبیخ یعنی شاوخاو تشنبونه چې هم زنانه بخش پکسته او هم مردانه خو مون ته دام کافي نه ده د نفوس په اندازه مونګه ته پلان لاندې لرو متاسفانه مشکل داسې ده چې په مرکزی ساحه کې او مزدهم ساحه کې د شخصي مزیک شته او دولتي مزیک نشته چې مونګه دا فسیلیټي او دا سہولتونه خلکو ته د تشنابولو خاطر فراهم کو او د استملاک مشکل مونګه دا لرو چې په مرکزی ساحه کې د دولتي سیسمک نه لرو چې د پروګرامو تطبیق خو بیا هم مونګه دا مطالعه لاندې دي چې د مزیک دولتي مزیک خصوصا په مرکزی ساحه کې پیدا کو دا تشنابونه زیاته کو یعنی اضافه از شلنو زیار مونګه کول شي د ظرفیت لرو چې دا زیاته اما متاسفانه خار په مایس کې چالت ضرورت ده کومه د تشناب خار به هر کې جوړ کو چالت دولتي مزیک لرو د خیس ګټه نه کوي اصلا د تشناب د مزدهم ساحت د پاره د مزیک مشکل لرو مونږه د تعداد پکله کوم مشکل لرو مونږه هر سونه چې وغواړو دا ان شاء الله بده دومرسته په دې چې دا ډیر اولویت لري او د شرولیت د اولویت پلان کې شته چې باید جوړ شي
د پهمان اوسیدونکو ابراهيم خیل وایي ځینې کسان سره لدې چې تشنابونه ورته نږدې هم وي نه ورځي داسې ځای کې رافعجت کوي چې لوی لاروي
سپینگیره که ازوانه بیاده بیده دیره مافیق پلا گنده وازه که هلده که نسارا گشته خوشحال خان تره تشوی مکمل به نظافته دی کمپانی بازار شد طول دست به نظافته دیر به نظمه داره در چرسیان در سیم که چه پلاته دیده پرده جان دوی خب بلکل توجه نکه خدا صحیح خلقم توجه نکه ولی هلده سیاه دیابرو دیزه سرانه میده چه پرده پیجنم بادیگارتان سر تا گرده دیه وقت اگر زمین در مراد خانه ایسک که دلتا که نصر مالید که ازم تا چک چوی
د خلکو پاینا یو خو آماتش نبونه کم دی بل دالک چې فعال هم وي دومره چټل وي چې د انسان زړه غواړي له هغه نه کار واخلي د پغمان اوسیدونکی امام الدین وایي په ځینو ځایونو کې بیا له نورې ناپاکۍ سره په دیوالونو لیکل هم شوي وي
کوم اوبه چې دي په دغه غولي باندې وراچوي د خپله کوم چې دغو محافظین یا مسؤولین دي نور داسې نه دي شوي چې دوی مثلا هغوی ته داسې پوډرس که کار باید ورته واخیستل شي استفاده وشي هغه پاک پرېمینځل شي ځکه چې که هغه پاک پرې نه مینځل شي هلته مچان راځي هغه د انسان لپاره مضر دي یو مشکل دغه داسې کوم شی نه ده چې د انسان په اراده کې واوسیږي مثلا دلته څه مشکل څوک نه لري خو چې اسګاه دوه اسګاهغې خوا لاړې هس هغه شو څه مشکل ورته پیدا کېږي نو دا چې مشکل ورته پیدا شو دی مجبوره ده چې خپل مشکل رفع کړي د هغه په خاطر باندې په بازار کې دغه شی ضرور دی په شرط دې چې د نظافت په نظر کې وساتل شي اکثره خلک دي جوړې کي فقط هغه هغه منافع ته خوشحاله وي چې هغه ګټه ترې واخلي خو دې باندې بېرته څه مصرف نه کوي مثلا د شارناو په پارک کې ما لیدلې دي چې ورشي دا اوسم چې ګورې وضع ډېره خرابه ده بل د موږ په خلکو کې یوه بې نزاکتي شته په د دیوالو باندې هغه څه لیکلي دي د دروازو د تشناب باندې هغه څه لیکلي دي چې له عقل د انسانه بېخي وتلي دا شی باید دغه عوام خلک مراد کړي او دوی دغه نظافت دغه څوک چې دا د چښتندې دي د نظافت مراد کړي دا به ډېره ښه خبره د شای دوشمشری زیارت سره دي خو بیا هم نسبتا ښه دي بد نه دي غومره کوم قسم سره چې زه وایم چې لازم ده چې مثلا د دوی نظافت په نظر کې وساتل شي هغه څه نه دي ځکه چې دوی باید هر ورځ که نه یو ورځ باید خو حداقل پوډر اسکه له داسې بعضې شیز که استفاده وکړي چې دا د ده دا غولی پاک شي ښه منظم وساتي پاکې کړي چې ده ته مچان را داخل نه شي که مچان داخلیږي هغه مچان په هر څه باندې کښېني هغه د انسان په خوله باندې هم کښېني په پوزه هم کښېني په وجود باندې هم کښېني دا مرضونه انسان ته پیدا کوي نو نظافت ډېره ضروري خبره ده
په ښار او بازار کې عامه تشنبونه د عام خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره وي که چیرې د هغو وسایل خراب شي د پاکۍ خیال او نه ساتل شي نو زیان یې بېرته همدې عام خلکو ته رسیږي انجینر هلال یو ځل بیا
په ښاروالۍ کې د خلکو همکاري ډېر مهمه ده هم د تشناب د ساتلو چې استفاده کوي هم د تنظیف د ښار خصوصا په تشناب خو ډېر باید همکار اوسي چې خلک ځي هلته استفاده کوي نه پوهېږم چې څنګه تاسو ته توضیح درکړم چې د کاغذ نه استفاده نه کوي خلک هغه بند کېږي او بیا مجبوره چې دغه پایپونه بېرته له سره جوړ شي او دا تجربې موږ ډېر لرو چې دا مشکل پېښېږي خلکو خصوصا دا په صفایي په وخت کې خو هلته پرسونل شته چې دا کار کوي دا چې خلک موږ سره همکار اوسېږي او درست استفاده وکړي د تشنابونه هېڅ مشکل نشته
او سمسی ټوټه ورو په تمسی ټوټه کې دغو کسانو پاکله خبرې شوي چې روژه ماتي ته څو ډوله خواړه برابروي بیا ورنه پاتې شي په دې ډول هم د کورنۍ اقتصاد ته تاوان رسوي او هم اسراف کوي
خزی څه شوې
دغه دی دلته یم
وخت دا سودا وخت لرنه
ستړی مې سی ورور
وای خورې وبخه تا ته خو میز فکر نو ستړی مې شي
زه پوه سوم چې ډېر ستړی سوې سودا دې هم ډېره راخیستې ده
دا بامیه دا دې تور بنجان دم رومي
و سړی او دا روژه ګوره دا دې تا سودا ګوره د دې نه زه څه شی پاخه کړم
ولې وخزی خو سودا ده بنجان رومي تور بنجان بامیه راوړې مې دي نور څه راوړم
دغه دوه شی زه پاخه کړم
نو نور څه پخې خو بس ته کنه هغه غوخه مې پرون راوړې تا وی غم پاتې ده
و سړی دوته مې چې لی ګندنه راوړه چې پیرکی کوم
او خزی څه ضرورت ده کاش کې خو خوړلې شي به خور او رس پاتې په درسرخان باندې
دا درسرخان چې سپیره دې مې څه نه خوکیږي
او خورې څه دې دغه خزی سره څه وکم
ما هم ورته نیول دي چې دا د چی شي وای وا خورې اوس خروجه ده یو درې څلو رقم خوراک نه یو دوه رقم میوه نه درې څلو رقم دغه فیرنی او دغه بلاو بتر نه نو روجه سړی نیوای سي
نو ته په روجه کې دا دومره شان خوړلای سي
نه خوړای خو نه سم
غورځوي خو شي کنه
نو څه ضرورت دي چې دومره په خوي
لاس رقم پوخه او کاش کې وي خورې
الا چې ته مخې دوه رقم خوړ زپه نه خوړې کیس
هم دغه پاخه کا به چې روجه ماته شو به به زه تا ته هم چې څومره دې وخوړه
په دې نه سو چې روژه سوبس نو لس رقمه خواړه پر دسترخوان تیار کړه دا خو هم ګناه لري
ام اسراف ته چکوی
ته د سیو ک دغه شان مچ راوړم دا پخه کا ما خام کو بیا دا فیصله وک خوري چې څومره وخړو شو څومره پات شو بیا چې روزه ما تکړه بیا چې هر شي د زړه کې دوه ماته وایي در سره وړو
بیا به زه پوغو ما خام کې پخوم
زه پویګم چې ته نه غواړې نه خو دې خوراک یو نه را باندې را غواړې هغه دغه خشته دی یو سلاته ملاته به ورسره وکړو بس بیا به ما خام کې خبرې
ښه صحیح ده سړی زه به د تاسې دواړو خبره ومنم مسلاشه لږ مستې راوړه چې مستې خلاصې دي
ښه دا دی لاړم
وس وروره مستې هم ورته راوړ
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي دی وې سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام روژه څنګه در باندې تیریږي وای زین متقی رشوت خوره اوس پروژه کې د ماخام لازان او روز سره رشوت اخلي وای د ورځې مو روژه خرابيږي ګوري ماخام بل خېټ سره پام کوي او د ورځې بل خلوص سره چې لکه د حکومت خاين مامورین کومه خرابې در پېښ نه کړي د خبرونه په پیل کې مو د ترافیکو د زړه افسر لاغه درس خبرو چې ځوان افسرانو ته د ډرایورانو د ویرولو چلونه پکې ورزده کوي
د ترافیکو د تنظیم نوې افسرانو غواړم تر هرڅ مخکې مو یو مهم ټکی ته پام راوړم او هغه دا دی چې په څه ډول کولای شو ډرایوران وویرو د ډرایوران وویرول د ترافیکو په نظم برقرارولو کې یو مهم اصل دی ځکه تر څو چې ډرایور ونه ویریږي تر هغه بغیر قانوني حرکتونه کوي او تل به د قانون ماتولو هڅه کوي نو له همدې امله باید لومړی داس تکړي
اجازه ده صاحب چې یو پوښتنه وکم
وکړه
صاحب ډرایوران خو اوس هم ډیر ویریږي او چې کله هم لری سپینه پیګدار خولې وویني نو په ځان شش کلمې چوفکی او داسې وریګ دی چې ته به وای د ملاریا تبینی ولای دی
پویګم خداواله
نو پویګم
دا ځکه چې هغه موږ ویرولې دي او له همدې امله که یو بیګونا ډرایور ته کوم د ترافیک موظف 200 کنځله هم وکړي نو سن نه باسي ان چې کله ناکله خوې یو نیم افسر له سیټه لاندې راوغورځوي او له سکان او لغتو لاندې داسې خمیره کړي چې زاره او زرونه نیمه دنیا واوري
او بخه صاحب نو دغه کار قانوني دی
نه خو د قانون د تطبیق لپاره دغه ډول غیر قانوني کړنې هم په کار دي ګورئ که ډرایور ونه ویروي نو ډرایور به تاسو ویروي او دومره به درڅخه بې پروا شي چې بیا به مو یوازې هماغه 6000 افغانۍ تنخواه ته کینوي لکه دا اوس خوندې به نه وي چې د یو واړه خور ضابط تنده هم تر وو ویني نو بیا سلګون لکه د ګوګل غوندې تاو د ګوتو په ماینس کې ورته نیولای وي
ها ها دا دومره ژر ژر چې سړی ته پیسې را باسي دا د ویرې لامل دی
نو ته څه وایې چې په موږ زړه خوږیږي او بیا هم د ثواب لپاره راکوي چې ونه ویریږي تش سلام به هم درته وانه چوي
ښه نو صاحب په څه ډول به یې وویرو
هلکه ته هم لکه چې لکه د ما غوندې د پیسو ډېر شوقي یې داسې دم په دم سوالونه او پوښتنې کوې
صاحب چې د پیسو شوقي نه وای نو ټوله ورځ مې د دوړو او ګردونو د تنفس کولو شوق مې هېڅ کلام نه کاوه بیا چې پرته له هغه لمر یخنۍ ته درېدل او د زورورو لغتې او څپېړې خو لا هم پکې وي
نو د ویرولو لپاره څو شیان دي چې تاسو ترې کار اخیستای شئ لومړی جواز سیر دی دویم لایسنس دی دریم د موټر د کمپنۍ رنگ دی څلورم چپشت رنگ دی پنځم د ډرایور روغتیایي حالت دی همدارنګه عقب نماینې نمبر پلیټ دی
صاحب پاره نه هم ویرولی شو
ځکه چې اوس خو زیاتره د نر بچیان د جنګي وسایت و ارنونه په خپلو موټرو کې نصبوي.
هو بالکل، اوس خو مو چې بله بانه ورته جوړه نه شوه
په بې ګوشکیو موبایل یې هم ویرولی شي او پیسې
اخیستلی شو.
وای ښه کار هغه دی چې مسؤلیت کم او ګټه یې زیاتوي، لکه صاحب نظری. نو موږ مو هم د صاحب نظر بلو ژوند ته بیایو او لږ مو د صاحب نظرۍ له برکتونو خبرو.
بلو محمد څه کوې؟
زویا نادافی مې پیل کړه، څوک نو خېټه ډوډۍ غواړي؟
قصابي دې ولې پرېښوده؟
بارانه زویا، چې رښتیا درته ووایم نو یو خو یې کار سخت و او بل چندان ګټه هم پکې نه وه. ما ویل راځه نادافی به هم وازمایم چې په دې کې څه کېږي.
بلو ماما، ګومان نه کوم چې دا وړۍ به هم شړی کې کوم بل د ګټې وټې کار به دې کتلی و.
ګورم به زویا، که یې غریبي نه کوله دا به هم پرېږدم، یو بل کار به را ونیسم.
ښه نو، خدای دې کامیابه لره.
له تاسې دوستانو سره.
و سړیا، هغه ډنډسته څه کړ؟
ښځې، هغه خو مې خرڅ کړه.
ولې؟
په نادافۍ کې هم چندان ګټه نه وه او بل خو یې کار ډېر سخت و او مردار و.
څنګه؟
خو ټوله ورځ به مې ډنډس په اوږه او ډبیلۍ په لاس په کوڅو کې همدا چیغې وهلې چې مالوچ وټکوئ، مالوچ وټکوئ.
په ګرځېدو کې دې هم ګټه وه او په نارو کې دې هم؟
څنګه ګټه مې وه؟
په ګرځېدو کې دې ورزش کېده او په نارو کې دې ږغ صافېده. ما به دې ږغ عین له ابلې نایې نه هم اورېده. او بیا خو د ډنډس ږغ هم څومره خوند کوي.
که دې ډېر خوښېږي چې درته وایې خلم.
او ډېره بېکاره یم که نه، دوې میاشتې نور به نو الله چې ستا د نادافۍ جامې ووینځم.
بیا نو ماته فرمایشونه مه راکوه.
له دې وروسته به څه کوې؟
ښځې، پیادګي مې پیدا کړې ده. په شوبه کې به کرارې په څوکۍ ناست یم او دروازه به وازوم او پورې کوم. دا دومره وخت ستومانی به مې ووځي.
ځه، په دفتر کې به له غټو خلکو سره هم بلد سې. دا سپیره چپنه چې څه ته اخیستې ده؟
او ښځې، د ډاکټرۍ لپاره. له دې وروسته ډاکټري کوم.
ته څه وایې و سړی؟
رښتیا درته وایم.
خدای دې د خلکو خوارانو خیر پیش کړي. ګمان نه کوم چې کوم یو به ژوندی درڅخه ولاړ سي.
چې ناروغ جوړ درنه لاړو نو پوه شه چې ډاکټر نه یې. تا اورېدلي چې له ډاکټره څوک روغ راغلی وي؟
ګوره و سړی، راځه له دې ډاکټرۍ نه تېر سه، یو بل کار وکړه.
خیر ښځې، ګورو به.
بلو ماما څه کوې؟ دا پیته دې څه ته اخیستې ده؟
زویا، یو ساختمان متر کوم.
ساختمان څه ته وایي و بلو ماما؟
او زویا، ساختمان ودانۍ ته وایي لیونیه.
ګوره، انجینر شوی لا نه یې خو ژبه دې بدله کړه.
ګوره زویا، چې ژبه بدله نه کړي بیا څوک اعتبار در باندې نه کوي. هر کار چې کوي نو اول به ژبه ورته بدلوي.
له نادافۍ او قصابۍ نه عین انجینرۍ ته راورسېدې.
لیونۍ کېږه مه، د ډاکټرۍ و مسته دوره مې هم تېره کړه.
ژوندی دې بلو ماما، د شیطان سر دې ګرولی ده.
څه کوې و سړیه؟ دا درشي دې څه ته راوړې ده؟
ښځې، تلویزیون ته ځم، صاحب نظر شوم.
صاحب نظر څه ته وایي؟
هغه څو کسان چې په یوه می سره ناست وي او په سیاست کې بحث سره کوي.
ښه، هغه شوې؟
او ولې حیرانه شوې؟
حیرانه نه شوم، خوشحاله شوم چې ټول خلک به دې په تلویزیون کې ګوري. وایي به چې د زربیبي میړه د تلویزیون سړی شو.
یوازې دغه خبره هم نه ده لیونۍ.
بله چه خبره ده؟
بله خبره داده چه یو سفارت او دو غط غط کسان پیسه هم را کبی چه پا باسونو که ده دوی ده کارونو طرفداری و کام
سوشتیا؟
او خوره چه چا تا ده لخلی و نوزی
جا نوزی یواز مور اخشان او ماما می خبره بم
کوم هیوا چه تا یاد که او دا تور دی پیو لگاوه چه زموگ پا چارو که مداخله کوی دا زر دو او پا جرعت سر ویلیسم چه نموری هیواد لموگ سر مرستی کردی دی او کویلا
هیلا کم چه دا غدم راستی خبره او نکری چه سرای شرمیگی
پا دیر جرعت سر ای کم لاز دی خلاص
لطول دی پا دغا تلویزیونی باسونو که کارش جور سو اول دی ولی دغا کار نکاوه وزمامو پا دوبایی که کار دلو ده
خزه شکر و باسه چه وزمو هم ورطا فکر شو لاس هری وقت دی وای چه کب دی هر وقت لعوبو ونیو تازه دی صاحب نظری نده سم ده زمروتو کان دی ده زمروتو کان
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر نقیب لاروی برای افغانپور ستاره مینی او زمسکا احساس کله مو سره لیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 3
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبود غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبود د غر غرو لاد گودر ور رکی یاد وی زما بچی لاد گودر ور رکی یاد وی وی پ گودر لگی دلی اورن دی خبر دا څوک چې جنگ جنگل زور نه دی خبر وسولم بو د غر غرو د شور نه دی خبر وسولم بو زماد کور دوران نو ارمان دوران دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غوڑی د جنگل سورن دی خبر دسرو لمبو د غرغرو د شورن دی خبر داخل دمرا د نفرت گنا گرموا دا خلق دمرا د نفرت گنا گرموا پیتا گنا نشتا سویرا رو رن دی خبر دا سوچ جنگ